ګران اوریدونکو کوکتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال او د جنوري د میاشتې درشتمه نیټه ده. وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به نن تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو، خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات.
د سند په کراچي شهر کې د پولیسو د دروغو په مقابله کې د وژل شوي ځوان نقیب الله د وژنې اف آی آر یا لومړی رپورټ د هغه شهر په سچل تاڼه کې لیکل شوی. د پلټنو کمیټې منلی چې نقیب بې ګناه و.
او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې د تندروا ګرځول شوی ډلې جماعت الدعوه ټولې خیراتي ادارې به حکومت په خپل کنټرول کې اخلي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 اونۍ په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې برید کې امریکایان هم وژل شوي دي.
دا او د دینه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه ته واری بیا هم شرغلسته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه پیل کوو د پاکستان له کراچي شهر څخه، چیرې چې د پولیسو د دروغ په مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله د وژنې اف آی آر یا د پلټنو لومړی رپورټ د هغه شهر په سچل تاڼه کې درج کړل شوی دی. او د پلټنو کمیټې یوې جرګې ته منلې چې نقیب الله بې ګناه و. په دې اړه تفصیل اخلو هم له کراچۍ څخه د جو ریډیو خبریال فضل عزیز څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسی او په خیر علی فضل عزیز. ډېره مننه له تاسو څخه هم فضل عزیز صاحب. تر ټولو لمخه که هم د دې اف آی آر تفصیل راکړئ چې څرنګه درسو او د چا لخوا درس سوی.
کاکل صاحب، دا اف آی آر د نقیب الله مسعود چې کوسو په جالي مقابله کې وجل شوی، دا خبره د کمیټې مشر ثنا الله باسي خپل منلې څنګه تاسو وویل. د پدې اف آی آر کې 15 د پی سلو د پی شامل شوی دی. لومبه د پدې کې مهمه دا ده چې پدې کې د ترهګرې عزت کم د پدې 788 او د ولکې کې د ترهګرې عزت کم اکټ قانون دی. پدې کې د مرګ د پدې د وژنې د قتل او پدې کې د اغوا برې تاوان د تختولو د تختولو کم دا و چې د فصل هغه کې شامل شوی دی. دا اف آی آر د محمد خان چې د نقیب الله مسعود پلار دی، دغه د نوم دغه په مدیت کې د اف آی آر شوی دی. پدې کې داسې ول شوی دی د هم دی محمد خان نیویلی دی چې زما زوی نقیب الله په کراچۍ کې هغه مزدوري کوله. دا څه لږ کړل چې د مزدوري لغلې او دی بیا په 3 جنوري باندې راوانوار د هغه سره اصل سنلس چې دغه په سپینو جامو کې کم اهلکار یا پولیس والو هغه دی اوچت کړي دی. د سره دوه کسان نور دا کسان په شپږم جنوري باندې بیا په سورابګوډ کې په پرخو دي او د زوی د ځان سره ساتلې دي. دی بیا وی چې په 14 جنوري باندې د ټي وی د اخبارونو د ټولنیزو رسنیو خبر شو چې هغه زوی په جالي مقابله کې روانوار وجلې دي. دی په کې روانوار نوم لیکلې دي. کوم پولیس افسر چې اوس موتل شوی دی، دا د ملیر دلی د پولیس مشر او در په کې څنګه مقابله شو چې لکې او دا درنو په سامنے کې وجل شو دی. دا وکړي چې دا تر دې خو د نقیب لار په دغه کې وری چې دا نقیب په کوم سره خبرې یا څنګه لري یا په لګنو نظر ورسره ټول سره دې تا تلاو نو دې په کې دا وصل کړ دې چې د روانوار خلاف دې د مقدمه د از اف آی آر بنیادی په بنیادی توګه باندې هم د روانوار د هغه سره په دغه ډله کې شامل خلک چې دا و پزت باندې درشوي.
فضل عزیز صاحب، ستاسو ژغ پرې کېږي کله ځای لږ بدل کې او سیګنال مو پورسي. نو زه یو بله پوښتنه هم کوم چې نن په کراچۍ کې وزه څه ډول وه او هغه جرګه چې روانه وه د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد هغه تر کومه ځایه رسېدلی؟
نصر کاکر صاحب، د دې جرګې بنیادی غوښتنه هم دا وه چې د روانوار په ضد دې مقدمه درج شي. د روانوار د پلټنو دپاره درې کسیزه کمیټې جوړه شوې وه چې هغې د دغې کمیټې مشر ډي آی جي ثنا الله عباسي نن دغې جرګې یا درې کومه تعزیتي احتجاجي ناسته چې ده هغې ته راغلی و. هغې ته یې په وینا کې وویل چې دا جالي مقابله وه او په دې کې به پولیس او د سند حکومت پورا د پورا انصاف ورکولو د کوشش کوي دی دا باور ورکړي چې دی په پرې کې انصاف ورکړي په دې کې با پولیس د چا هم پرشر یا دباو نه قبلي خو دی ویل چې دی اف آی آر ته ناستی دی اف آی آر پتمو چې د نکیب الله کورنۍ دغه پلار یا مدعی راشي دغه په مدعیت کې دغه په موجودګۍ کې
دا اف آی آر وشي سام ډیر مننه فضل عزیز صاحب د ځان خیال ساتئ
ډیر مهرباني ډیر مننه ټاکر صاحب
دا د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د دیوا دغه خبرونه تاسو د دیوا په فیسبوک، د دیوا په ویب سایټ او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت قتل پر ضد اف آی آر درج شوی دی. اف آی آر کې نوې دفعې هم شامل شوی دی. خو دا په قانوني توګه باندې څومره مضبوط اف آی آر دی او مقدمه څومره مضبوطه جوړېدای شي د هغه د پولیسو مشر راو انوار پرست چې پچا ویل کېږي چې په جالي مقابله کې نقیب الله مسعود او وجلې دی. نو په دې موضوع باندې تفصیل د شجاع علي خان اډوکیټ نه پوښتلې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
اف آی آر نمبر 40/2018 د فې چې کم دي 365 302 109 344/34 او 780
شتګردي
دفعه
او دا د څنګه د فیدی کز موږ اوریدونکو ته لږ داسې ورته تشریح کوي یا وضاحت ورته کوي.
365 دارې چې دا سره اقوا کول دي اقوا دي او 302 چې کم ده د قتل دفعه ده. 109 چې کم ده انا چې کم ده سازش کول یا د دا کول جرم کې هغه دي. 344 چې کم ده افزه بيجا کې او بغیر د اف آی آر نه بغیر د جرم نه سو کینول او 34 چې کم ده نو کامن انټینشن دی چې مطلب د یو نه سیوا کسان پکې او 780 هغه چې کم په علاقه کې په معاشره کې په دهشت ماحول جوړ شي 780 هغه
او دغه اف آی آر د چا چا په خلاف درس وي دي.
دا مین دغه چې کم ده ملزم اخو راو انوار دی او دغه د ټیم نه اته نه کسان دي چې هغه دا درې کسان غوا کړی وو وتلی وو او هغه نه بعد پرې خودل او یو چې کم ده نو هغه انکاونټر کې شهید کو.
نو تاسو څومره مطمئنی یاست شجاع علي خان صاحب لدی اف آی آر
اف آی آر اوس کټ شو انویسټیګیشن اوس عابد قائم خانی ته دغه کو حواله شو او هغه نه بعد چې کوم دی ایس پی دی دا عابد چې کوم دی انویسټیګیشن ایس پی انویسټیګیشن دی دا او داغه چې کوم دی اوس انویسټیګیشن کوي موکه موینه بغوري د غوایان چې کوم دا دوه ماشومان وسره د نکیب الله سره دا کړی و نکیب الله مسعود سره چې کوم بوتلی و او روسي به پرې خودل د تشدد نه بعد یا داغه نه پیسې غشتي دي یا نه دي غشتي دا خو به غي بهتر طریقې سره به هغه کو خود وک اسانه پرې خودي دي.
دغه دوه کسان چې تاسو یادوي چې نکیب الله سره سره او هغه هم وړي او بیا د تشدد ورسته بیا خوش کړل دغه دوه کسان څوک
دا داغه مرګری دي او یو د 19 سال لګته او یو چې کم ده او 19 سال لګته میټریک کړه ده هغه دا وایي زه خپل غوړ چې پولیس کې پرتیش مو زما خوایش ده او دا د فیسبوک مرګری ده چې دا نه کې بولا خو د خپل ماشومو د خپل الکو ډیر زیات په سوشل میډیا باندې اکټیو مو
او د ماډلینګ شو کې درلودو کنه
دا د مرګری یو حضرت علی نوم ده او یو چې کم ده نو قاسم نوم ده.
هغه هم د وزیرستانو سیدون کې دي
دا دا یو خو د وزیرستان مس پازیشن کې او دابل ماته معلومات کنفرم نشته چا ده کم
او هغه باندې کتا سول دلی وی یا دغه خپل خپلوانو سره خبرې کړې وی نو هغه باندې څومره تشدد سره
هغه سره مونږ اولیدو هغه مونږ پوښتنه نه وکړو د اف آی آر نه مخکې چې مونږ وی چې دې خبرې مونږ جسټیفیکیشن وکړي چې آیا دا خبره تر څومره حدا پورې حقیقت ده ځکه چې مونږ نه غواړو چې لکه د خو انکاونټر شوی دی ناجایز هغه سره شوی دی نکیب الله سره خو مونږ وی چې بل چا سره ناجایز ونه شي چې دا اسینه چې دا کار بل چا کړی په دې مت کې پوچو کې هغه دا وایي چې داغه د پولیس افسرانو مونږ ته پسترګ باندې پټیو تړلې مونږه بوتو سچل تاڼي چوکۍ تا هغه نه بعد مونږه بوتو او دا ټیمو راو انوار فیمو داغه د ټیم کسان دي دا کومو دا مقابله کړی دا راي پکې شهید کړی او یقینا موږ دا وایو چې ایدنټیفیکیشن پریټ کولو شي نو دا ټیم به مخامخ راشي او که هغه ګناګار نه نو خپل صفای دی عدالت راشي خپل عدالت ازان دی عدالت پیش کی عدالت په فیصله وکړي
ډیر مننه له تاسو څخه او کور مودان
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د کډر منور دونکو اوس هم زو ډیر اسماعیل خان ولوري ته چیرې چې د نقیب الله مسعود د وژنې په ځدی احتجاجي غونډه سوي د زموږ خبريال عدنان بیٹنای هم دغه غونډه ته ورغله یو ریپورت تاسو ته برابر کړی او ریډو او لیدو ته تاسو پام راګرځو
د صاحب زیدی کلی اوسیدن کې مشال د وژنې ورسته بیا د نقیب بیرام وژنې دغه مقامی خلک راپارول دي او د دې اندښنې ډیر زیاتې سخت شې دي او په ټول هیواد کې احتجاجونه ولړې شروع شوې ده د محل په ډیر اسماعیل خان سمکشه هم د نقیب د بیرام وژنې لپاره دلته یو احتجاجي تازتی غونډه بلل شوې ده په دې کې مختلف سیاسي سماجی او د مختلفو قبیلو خلک ګډون درلودي د دوی اندښنې څه دي له دوی سره دغه خبره یا حال حوال اخلو
ایا زوزي چې دي دغه د جنوبي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر هم دی د عوامي نشل ګوند کوم کم پرست ډره ده د هغې صوبای جین سیکرټری هم دی
پښتنه دا چې تاسو اندښنې څه دي
موږ صرف نن دا نه وړي چې دا صرف د نقیب د پوره مجدای ته دا احتجاجي کمپ مجدا وی آی چې دا ادارې مجدې دم راتان کړي دا قبایل دا پښتین دا یې په هر انداز کې سیدا سره کړای دی په دا پس بالکل د څټا د ادارې زور دی دا د یو سړی کور نه دی دا ټوټلی د قبایل سره د پښتانه سره د ادارې دارا ویادو دا یو را ویانه تو د میش په جنوبی وزیرستان کې وسه د فوج سره چې کوم کا سون دی په جیل کې دی ور سره د میش ملګری دی نه څه جرم ستا او په جیل نه کې دی کورینا تر ووړي د فاتخینا خلک لري نن غایې ځه میش ته په دایته ځاج کوم باندې فوجونه وویل چې دلته کوم نه لگاوي پولیس روغای چې دلته کوم نه لگاوي قبایل ادارا مجبور کړی دی او آیا میش خپل فاتخ ته نه پرېږدي اته غدا مطلب دا چې دا ادارې دا غوړي چې قبایل بغاوت وکړي
نو عرفان محسود چې دلته دی ډیر اسماعیل خان ایریتی پارلمان غړی دا او دغه تزيدي غونډه چې ناشته د دې څو غوښتل لري تاسو چې وایي غوړې په دې باندې
جی بالکل لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 100 ورځې نه چې نقیب شهید سره کم کیس په کراچۍ کې شوې ده چې دوی په ډېر ظلم او هغه باندې شهید کړي دي د باره کې دا تزيدي کیمپ دلته موږ ناشته یو او دا تزيدي کیمپ هم دا ورسره دا احتجاجي کیمپ هم دا او موږ غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې نقیب شهید سره چې کوم ظلم او زیاتوب شوه دی دغه ته د پوره پوره انصاف میلاو شي
او عرفان صاحب تاسو په خپل مسعود کبیر سره تعلق دا ویل کیږي چې دا یوازنې نقیب نه دی نور هم بلاش مرداسي خلک دي چې هغه مورای عدالت وژل سوي دي څومره حقیقت لري او تاسو سره د دې شمیر څومره ده
جی بالکل پدې کې هیڅ شک نشته چې دا سه کتونه یو د نقیب نه دی شوه بلکې کم از کم 350 نه پاس خلک او شای چې بای دوی سره دا ظلم شوه دی او دوی دا سه مورای عدالت قتل کړی دي نو ټولو ته انصاف وکړ دی
دلته د مختلفو قبیلو خلک هم موجود دي شای خان شرنیش تعلق دي افرد رازند سره دا شای خان سب تاسو په څه اندښنې دي
زه دا خبر کول غواړم چې ریاست دغه ډېرې زموري دي په غو کې اوازې موري دادا چې په هغه کې به د خپل شهريانو د جان او د مال تحفظ کړي نو په هغه کې نن پښتون د ادم تحفظ ښکار دی نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کم اکسترا جوډیشل کیلینګ سوې دی د نقیب شهید نو په دې دی جوډیشل کمیشن جوړ شي صرف د سموټو زخمو څخه ګټه نه ست دا سید مشال په کیس کې هم وسپه خو تر اوسه پورې هغه کیسه غسه روان دی زموږ دا مطالبه ده سیدا جوډیشل کمیشن د جوړ سی انصاف ملاو سی کدا سی ونه سی نو بیا زموږ د اندښنې دي دا ډېرې لوی خبرې دي چې پښتنو د ملک سه ډېرې زیاتې جنازې وچته کې د 47 ځا سره د عمل جوړ سوې دي نو اول په بابر کې پیښ اوس په 1948 سه بیا لاغه بعد په لیاقت باغ کې مرلا لیاقت باغ هغه موږ جنازې را وچته کې بیا زه ولک او دغه راغی مشرف راغی نو د مجاهدینو په نامه د دهشتګردو په نامه باندې وزنی په دې ملک سه سدا کم توفاټک سه ازبک تاجک چچن عرب راغلا نو دا پښتنو نو راغوستي دا قبایلو نو راغوستي دا چامل مانو نو نن سی باندې کی باندې دا الزام لګوي چې کی مولا مسعود لیا د بیت الله مسعود د ډرایورو نو موږ دا پوښتنه کوو چې کا دا دهشتګرد وو نو آیا دا تاسو وزل چې تاسو هغه نه وو ازاد کم مین مدعی دی نو دا په هغه تور کې تاسو څنګه وزنئ په لحاظ موږ دا وایو دا یو ظلم یو ذاتی روان دی
امان الله صاحب د پاکستان پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي کیمپ مو لګول د غوښتنې مو څه دي
غوښتنه خو دا ده چې نقیب مسعود سره چې کوم ذاتی وشو ما وره عدالت قتل وشو لکه دا انتهایی ظلم دی زیاتی دی او راوانه ورته چا دا اختیار ورکړی دی پولیسو ته چا دا اختیار ورکړی دی نو موږ دا احتجاجي کیمپ لګولې دی چې نقیب مسعود ته انصاف میلاو شو که چېرته انصاف نشي میلاو نو یکم ته به موږ انشاءالله په اسلام آباد کې هم درنه ورکوو چې څوک پره نقیب مسعود ته انصاف نه وي میلاو شوی زمونږ به احتجاج جاری وي
دغه پرلت هونکي احتجاج کوونکي وایي چې تر څو پورې دی نقیب پره انصاف چې کومه غوښته کړې ده او غوښته په دې حال ده چې دې دپاره جوډیشل انکوایري نه وي جوړه شوې او ښکاره او رښتینې پلټنې نه وي شوې تر هغه پورې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي عدنان بیټنای وایس آف امریکا ډیوه راډیو او ټی وی ډی ای خان
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
اوس په خبرو وکړو په پاکستان کې چې د تندروا ډلو پر ضد کم ګامونه اخیستل کېږي او نړیوال فشار چې کم په پاکستان باندې جوړ شوی دی چې د تندروا تنظیمونو یا کلدم ګرځول شوی تنظیمونو په فعالیتونو باندې دی نظر وساتل شي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې لړ کې ویلي دي چې د جماعت الدعوه چې څومره خیراتي ادارو په پاکستان کې کار کوو دغه ټولې خیراتي ادارې به حکومت وس په خپل کنټرول کې اخلي تفصیل پر علی گله ده اورنگزیب خان
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وی دی چې ګرد خیریه ادارې به په خپل لاسونو کې اخلي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولې دي بلخو مطبوعاتي رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ټیم پاکستان سفر په وخت به د ته نیخ پنیغه حافظ سید پورې رسایي به نه ورکول کیږي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل دا ټیم به راتلونکي څو ورځو پاکستان سفر کوي او د سفر مقصد دا کتل دي چې پاکستان هغه تنظیمونو او کسانو پر ضد څومره عملی کاروای کړی دي په چا چې ملګرو ملتونو بندیز لګولی دی دغه ټیم به جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې لګول شوي بندیزونو جاج اخلي او پاکستانی چارواکي به د بندیزونو په حقله د پاکستان لخوا عمل کولو په حقله به دوی ته بریفینګ ورکوي ملګرو ملتونو چې په کومو تنظیمونو بندیز لګولی دی هغه کې 20 تنظیمونه او 53 کسان په پاکستان کې موجود دي مدواتی رپورټونه وایي پاکستان به د ملګرو ملتونو د ټیم ته حافظ سعید سره نیخ په نیخه ملاقات اجازه ورنکړي مطبوعات د پاکستان خارجه دفتر چارواکو له خولې وایي د ملګرو ملتونو د ټیم پاکستان سفر مقصد په پاکستان څخه کومه فشار اچول نه دي او نه دوی حافظ سعید ته رسایي غوښته ده او کچره هم غواړي نو د دې اجازه به ورنکړو ملګرو ملتونو چې په کومو تنظیمونو بندیز لګولې دي هغه کې جماعت الدعوه لشکری طیبه لشکر جنگوی القاعده تحریک طالبان پاکستان فلاح انسانیت فاؤنڈیشن او یو شمیر نور تنظیمونه او تنان شامل دي جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې هند او امریکا کال 2008 ممبئی ترخګر بریدونو تور لګوي په کوم کې یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوی وو سړنکار او پاکستان پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې دې وخت په پاکستان ډېر زیات فشار دی او داسې تنظیمونو ته اجازه نشي ورکول کېدی چې په ښکاره کاروای وکړي لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي کچره پاکستان نړۍ ته دا خودل غواړي چې عملی توګه داسې تنظیمونو پر ضد کاروای کړي دي نو بیا به په داسې تنظیمونو بندیز لګوي
پاکستان ٹھیک اقدام لے رہا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے اگر اپنا وہ امیج بہتر کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم واقعی میں سنجیدہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیموں کو پاکستان میں کسی صورت میں کام کرنے نہیں دیا جائے.
دوی وی پاکستان خپل لخوا گامونه پورته کړی دی، خو که چیرې نړۍ ته خودل غواړي چې عملی توګه پاکستان کاروای کوي، نو بیا دې باید چې داسې تنظیمونو ته د کار اجازت ورنه کړي. پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو بار ملکی مطبوعاتی ادارې ته ویلي دي پاکستان به هغه خیریه ادارو ته دلته د کار اجازت ورنه کړي چې ورباندې بندیز لګول شوی دی، او دغه شان ادارو واګ به خپل لاس کې واخلي، او پاکستان حکومت او پوز دغه شان فیصلو کې په یو پاڼه ولاړ دي. خو وزیر اعظم په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن باندې د بندیز حتمی نیټې په حق له سویلونه ډډه کړې ده. د وخت پاکستان کې نږدې اویا تنظیمونو باندې بندیز لګول شوی دی، خو جماعت الدعوا، فلاح انسانیت، الرشید او الاختر ټرست د سارنې په فهرست کې لا تر اوسه شامل دي. وړاندې امریکا هم ویلي وو پاکستان د حافظ سعید محاکمه کړي. د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید چې کوم خیریه اداره چلوي د هغې کنټرول په لس کې اغوستو فیصله د جنوري ړومبې نیټې پاکستان کړې وه. د لسو میاشتو نظر بندې نه پس تیر کال نومبر په میاشت کې عدالتي حکم باندې حافظ سعید رها کړی شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو، د اورنګزیب خان رپورټ تاسو واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دي چې د بندیز لګول سوي تندره وډلې لشکر طیبه او جماعت الدعوا چې کمی خیریه ادارې دي یا د نورو ترګرو یا بندیز لګول سو چې سازمانونه دي د هغو خیریه ادارې دي هغه د پاکستان حکومت په خپل لاس کې اخلي. خو نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې ده چې راتلونکو اونۍ به د ملګری ملتونو د بندیزونو شورا پاکستان ته سفر کوي. د شورا کابل ته هم سفر کړی وو. په دې اړه باندې به څېړنه اخلو زموږ له همکار پیروز بیرشا صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک لاري موجود دی. ستړي مسې پیر زبر شاه صاحب، په خیر علي.
تاسو ستړي مسې،
مننه له تاسو څخه هم. پیر زبر شاه صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندیزونو کمیټه پاکستان ته سفر کوي، کدار ته وایي چې هدف به سوي؟
جی، هدف خو دا د بندیزونو کمیټه د څنګه تاسو ولې دوی بغدا کار وی چې پاکستان ته ورسي او پاکستان شوو ویني چې آیا پاکستان دا چې پاکستان د ملګرو ملتونو یو غړی ده په هغه بندیزونو باندې دوی عمل کوي کنه دی لګیا، نو په هغه حواله سره به دوی دا وزیت کوي، دا دوره به کوي، او دغه نه علاوه که موږ ته یاد دي دا داسې ټایم را روان ده چې امریکا او هند پاکستان نه یور بیا وغښتنه کړی دا چې دوی د حافظ سعید په خلاف او هغه سره چې کوم تړلې ادارې دي هغوی په خلاف د اکشن واخلي. نو دا چې کوم ملګرو ملتونو دا امنیتي شورا چې کوم دا ګروپ دا دوی به راځي، دوی به ګوري چې هغه تنظیمونه چې کوم شه حافظ سعید، جماعت الدعوا او دواله فلاح انسانیت دا شامل دي، چې آیا پاکستان دا سه ګامونه اوچت کړی دي چې دوی د پیسو آمدن ذریعہ، دوی د اصلي، دوی د ټریننګ، دا ټول شینه چې پاکستان فرض کا بند کړی دي کني دي بند کړی، او دغه نه مخشه چې کوم بنیادی خبره ده هغه د یو نېشنل فاینانشل چې کوم اکشن هغه د ټاسک فورس دا هغه ډیر مهمه ده، غوی پاکستان طویل دي چې موږ په تاسو نظر ساتو، او که فرض کدا بندیزونه باندې تاسو عمل نه وکړای نو موږ به تاسو باندې مزید پاکستان باندې بندیزونه ولګیږي. نو دا به موږ ګورو. خو سرنګ د وزیر اعظم کیسه وکړه، دا به حافظ سعید ته به ډایرکټ دوی نه ورپریږ دی، ورسره ورسره به دوی وایي چې دا موږ بندو، خو اوسه پورې چې موږ لیدلې دي چې دا ګروپونه اوس روان دي، سیاست هه کوي، جلسې هه کوي او تقریرونه هه کوي.
او پیر زبر شاه صاحب، آیا پاکستان به نړیواله ټولنه په دې مطمئنه کې چې پرشتیا هم د ترګرو تنظیمونو او د تندره وډلو او د بندیز لګول سو ډلو په ضد اقدامات کوي او رښتینی اقدامات کوي؟
نو دا خو کوم کسان را روان دي دوی به ګوري خو چې موږ کوم ولې دل په دغه انټرویو شه اباسی چې کوم وزیر اعظم دا غدا وای چې یو خو حافظ سعید ته دوی ډایرکټ نه ور پرېږدي دا کمیټه ممبران چې ورسی ور نه پښتنه وکي ور سره ور سره د نږدې ټایم شو بل انټرویو ور کړی وو د ویلو چې حافظ سعید باندې خو هیڅ کیس نسته نو موږ څه پی وکړو نو مطلب پاکستان نه مني دا شونه او ایمان نه د خیال چې پاکستان دا سه ګامونه اوچت کړی دي خو هغه پاکستان باندې تور لګي چې دا تش هغه ترهګر چې کوم پاکستان شنه نه کاروایني کوي هغوی په خلاف دا ګامونه دي دا بندیزونه دي او هغه ترهګر لکه حافظ سعید سوای دوی په خلاف ګامونه نه دي دا سه ګامونه نه دي اخیستلې سوي چې کوم په کار دي نو مطلب دا چې پاکستان باندې اوس هم دا تور لګیږي چې دا د شا او بد ترهګرو شه تفریق کوي او که فرض کړ پاکستان دوی مطمئن نکړي شو نو ما څنګه ویل پاکستان باندې خطر ده چې نور باندې زونه په ولګي او دغه کمیټ دا کوم کسان برازي کوم ملکونو والا دوی به واپس زی او ملګرو ملتونو سره به خپل رپورت شیر کوي او یې سره به شریک کوي او کدا سي بده چې دا نه امریکا ده نه هند دا ټول ملګرو ملتونو اکوا یو ان دا نو که فرض کا یو ان ته دا رپورت ورسې چې پاکستان نه د همکاري نه کوي لګیا ده په دغه شی نو کدا سي اخ طرف نه ه یو خو سیاسی نقصان پاکستان ته وسی او کو بندیزونه په ولګیدل نو نور به ه د معاشي صورتحال خراب سی
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو احمد نواز یو تنکای ځوان چې د آرمی پبلک سکول پېښور په بریټ کې هم د جوبل سوي او د یو بل کشر رور هغه ژوند له لاس ور کړی احمد نواز اوس په نړیواله کچه د سولې لپاره او د تندروي په ضد خپل کمپاین شروع کړی دی زموږ همکاري سمینا احسان ور باندې یو ریپورت تیار کړی او ریډوته او لیډوته تاسو پام راګرځو
السلام علیکم نن به موږ خبرې کوو د احمد نواز سره احمد نواز د آرمی پبلک سکول هغه ماشوم چې د 14 دسمبر 2014 کال په ورځ باندې هم په خپل سکول کې وو او په هغه ورځ چې سو شول هغه ټوله په خپل سترګو لیدلې وو خو وس هغه سکهي په ژوند کې او خپل یو مقصد چې ټاکل دی هغه څه دی نن به مونږه د هغه په حواله سره احمد نواز سره خبرې کوو احمد نواز په خیر راغلی
جی په خیر ډیره مهرباني تاسو د انویټیشن دا زما د پاره یو اونر دی چې تاسو ز خپل وایس اف امریکا په خطو ته انوایټ کړلم
احمد نواز چې څنګه ما وې چې په کوم ورځ تاسو په سکول باندې یعنی آرمی پبلک سکول باندې حمله شو تاسو هغه ورځ په سکول کې وای د هغه ورځ مو څه یاد دی سبا وای تاسو دا ورځ په حواله سره
جی په هغه ورځ باندې دغه ورځ ډیره د سی ان یوزوال شانته ورځ و ډیر عجیب شانته ورځ و سٹارټ ایم ډیر عجیب شانته و شو زکه چې زماج د خپل رور چې کم دی حارث نومه چې کم چې په هغه واقعې کې شهید شو الله دې وبخي هغه چې کم دی د هغه سره زما سهار سهار کې لکشنته ارګومنټ سو شولو هغه ویل چې زه سکول ته نظم زکه چې زمونږ چې کم پیرنټس زما مور پلار هغه زمونږ د ګریټ ګرانډ پیرنټ فیونرل د پارال ته تلو سوات تا نو هر سره زما لکشته ارګومنټ شو زما چې کوم کشر ور دی او موږ دوه نه لکشته دیو بن نه خپس کول ته لاړو اوس موږ سکول کې ولته کې چې دی نو د پرنسپل چې کوم پی اے د پرسنل اسسټنټ هغه راغلو موږ اډیټوریم مین هال ته بوتلو په مین هال کې موږ ناستي یو ټول مرګري یو لکچر دی د آرمی دی افسر طرف نه او هغه لیکچر ته موږ غور سره ناست چې په دې کې اچانک سمونګه عجیب شانتي आवाजونه واورېدل هغه आवाजونه نه پس یو 2 منټه پس چې نو د هاله غ دروازې چې کوم دی نو ماته شولې او د سیو شل کسان رانه نو تل په اوځي باندې او دزي شروع کړ په ماشومان باندې نو دغه چې کوم دی چې ما وکړل زما خو اول یقین نه راتلو ما چې څنګه په آرمی پبلک سکول باندې چې د آرمی په چاونیانو په منس کې دی پاره سنگ حمله کې دی شي بیا ما یو لک صحت لماویل جوړ دا بچرته د سی ټریننګ شانتي یا سد سی ډریل شانتي بوي خو هغه چې کوم وو نو لک سات پس بیا ما ته پته وچلی دا چې دا خو ډریل نه دی او زما مرګری چې کوم دی نو دی خو چې دی زما مرګری پرشته او باندې ولی په د پوینټ بلانک رینج نه نو وسلته کې زه پروت وم او موږ ټولو دغه کلمې ویلې چې اوس خو دلته نه دوتو شان نشته دلته کې خو بس زمون دغه دلته کې لکه د سروایوالز ایس هوپس نه وغلطه کې چې موږ پراته په هغه حال کې نو بیا هغه دوران کې چې کم دی نو هغه دشتګر چې دی زمون طرف ته راغلن زما سره چې کم مرګري او هغه په سر باندې وشتل زما په مخ کې هغه ګن پاوډر زما په مخ باندې راغلو ټول او بیا چې دی زه وشتلم زه خو چې دی زه چې کله وشتلم نو زه چې دی مازر ټوپ واخلو یو سایډ ته نو زه چې دی نو دی لیفت آرم باندې ولګېدم د شولډر سره نو بیا د هغه نه پس د دشتګر چې د هول نه وتل نو ما کوشش کولو چې اوس د غزینه پس چل باندې وزو او ما یو مرګره ولیدو چې اغم زخمی و نو ما اغم ځان سره روان کړو مونږ یو ځای لاړو دغه تک یو بل کمره کې دی هغه کې ته پټ شولو هغه کمره کې چې دی نورم زخمیان پراته وو او زمونږ یو ټیچر وا چې اغم پکې زخمی و ولته کې پروته و اوس مونږ ټول ناست یو اوس دا سوالونه م کول چې څوک راشي ریسکیو د پاره اولډی سنیمه ګنټه شوی و خو چې په دومره سات کې سوکرانه خپل پدې کې دشتګرد رانه نه وته لغه کمرې ته بیا دغه ټایم کې خو بس مونږ ته پته و چې اوس خوم نه پرې دی اوس خو هر یو کس چې دلته ټولولي چران نه وتل دزي شروع کړي ا هټ ټولو باندې دزي وکړلې بیا چې کم دی زمونږ غټ ټیچر چې کم دی هغه ته اور لګولو او زما په مخامخ باندې چې کم دی زما غ مرګري چې ته ما ولیدل او هغه ټیچر چې دی زمون په مخامخ چې اوس وزول او ما دغه مدد هم نشو کول زخ په ډیر زیات زخمی و ما نو زما په خیال هغه حالات چې کم دی هغه په زما د دماغ نو ټول عمر نه وزي بیا د هغه نه پس چې دی ز ریسکیورز د یو دوه غنټې پس راغلل او زه هسپتال ته راوستم او چې بیا د هغه نه پس زبانه خبر شو
س تبدیلی هم په خپل ژوند کې راوستا س مقصد هم ځان ته وټاکلو چې په دې موجوده وخت کې عالمی مشران ستاسو ستاینه کوي ستاسو د مقصد هغه تاسو ته ډیر زیات هرکلی وایي اعزازونه درته دومره نړیوالو مشرانو لخوا درکړی شوی دی
جی دا خو زمونږ د کمیونټي طرف نه او زما چې کم د پاکستان خلک دي کم پښتانه دي د ټولو طرف نه چې سمره مینا او محبت مونږ ته ملو شو دا ټول زما په خیال هم د اغه انکرېجمنت ته چې زدمره ما ته یو اپورتونټی چې ملو شو د خدمت کولو د خلکو پهلا خو چې دغه دلته د ملک ته چې راوستم د علاج په غرض سره ځکه چې زما لاس یې ته پاکستان کې به زما چې کم پورا عام دي دی ویل چې دا به پاکستان کې کټکول غوړي او علاج د سی پوسیبل نه و نو دغه ته چې زه هسپتال کې ما په ډیر سوچ کولم دس از سز وکما چې د خپل کمیونټي چې کم دی یو اغه ته سرو کما او د اغه مخ کې بوزو مونږه چې دغه دسي واقعیات چې کم دی بیا چرته په مستقبل کې ونی شي نو دلته کې چې دی نو ما یو نیوز دلته په یو کې ووري دو لوکلی ماشومان چې کم دی مسلمان ماشومان چې کم دی نو روانو د سوریا عراق لیبیا او دغه ملکونو طرف نو ما د خپل ځان سره دا یو عہد کو مې as a victim of those terrorists مې زپ زما د سکولونو ته پيو کې کې او دغه ماشومان ته بوي ما چې زته دغه terrorist victim یم دغه مونږ مسلمانان ته خپل باندې چې دی victims یو نو څنګه چې کم دی تاسو هغه طرف ته ځي او تاسو څنګه د دې ملک خلک چې کم دی نو مسلمانان بیا ټارګټ کوي د دې اٹیکس لپاره نو دس یو میسج چې کم دی نو as a پاکستانی as a مسلمان او as a پښتون دلته کې زلاړم ما یو خپل یو میسج سپریډ کړلو نو بیا په دغه دوران کې چې کم دی نو پرایم منسٹر چې کم دی د دې تیریزا مې هغه چې دی مونږه انوایټ کړلو او هغه زما ډیر انکریجمنت وکړو هغه دا خبرو وکړه چې کم کار هغه په ډیر مشکل سره نشو کولای هغه مونږ ډیر په اسانه سره وکړو نو دا غې نه پس بیا د سی په یو کې دلته کې ډیفرنٹ ارګنایزیشنز لکه چې ورلد میریټ شو هغه سره زې امباسډر شوم دا د یونایټیډ نیشنز سرکار کې په سستینبل ډیولاپمنت ګولز باندې دین علاوه چې د ان فرانک ارګنایزیشن د هغه د تپسکولینو کې چې د ریډیکلایزیشن په خلاف باندې کار کوي او د سنورم یو ارګنایزیشن دی او د دین علاوه ټول زیات چې کم باندې فخر محسوسومه زه د پاکستان چې کم دی نېشنل یوت اسمبلی او پروینشنل یوت اسمبلی چې کم ده د هغه د تکي اورسیز امباسډر یم او په هغه زړه فخر محسوسومه چې خپل پاکستان پاکستانی کمیونټي خپل پښتانه خپل مسلمانان زدل تک ریپرزنٹ کولای شمه
صحیح شو. ډیره مهرباني احمد نواز مونږ لا د وخت را کولو او مونږ سره د لندن نه د ملګری کېدو. د دا وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه ده. امریکا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې کابل برید کې کم ترهګر لاس لري یا خودي هغوی په فوري توګه ونیسي او یا دې د ملک نه وشړي. د نمخ کې د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې دا هم ویلي وو چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې چې کومه حمله شوې و نو په هغه کې ځینې امریکایان هم مړه شوي دي. تفصیل راکړي د زموږ همکارا منزه شهید. ګران اوریدونکو کتونکو د ځینې تکنیکی وجوهاتو په بنیاد باندې دغه رپورت تاسو سموان اوریدو خو موږ سره دغه رپورت راغلی دی او تاسو ته وړاندې کوو. دغه رپورت چې تاسو به لږ سات کې اوري دا په د افغانستان کې په کابل کې چې کومه حمله شوې وه نو د امریکا خارجه وزارت وایي چې په دې کې ځینې امریکایان هم وژل شوي دي. منزه شهید نه په تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل باندې د وسلوالو برید کې یو شمیر امریکایي وګړي هم وژل شوي. په دغه خونړي برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. چارواکی ویلي دي چې موږ د دې خبر پخلی کوو چې په پیښه کې امریکایي وګړي هم وژل شوي دي او د هغوی کورنۍ او ملګرو ته خپل خواخوږي وړاندې کوو. د امریکا حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د امریکایي وګړو د وژل کېدو په حق لسه نه وویلي او تر دا مهال یې هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه کړې. د برید په اړه جزئیات لا تر اوسه د پلټنو لاندې دي خو یو افغان چارواکي رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې ډېر امکان لري د وسلوالو سره د هوټل دننه څخه مرسته شوې وي. له دوه اونیو راهیسې د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت چارې یو خصوصي شرکت یا کمپنۍ ته سپارل شوې وي او دا مهال دغه کمپنۍ هم د سختو پلټنو لاندې ده. افغان چارواکي وایي دغه امنیتي شرکت ته پکار دی اوس ډیر وضاحتونه وړاندې کړي ځکه چې د هوټل څخه دننه د بریدګرو سره د مرستو امکانات خورا زیات دي. افغان ځواکونه وایي دوی وتوانېدل چې 160 کسان وژغوري چې پکې 140 بهرنیان وو. په هوټل کې ایسارو خلکو د ځان نه ژغورنې هڅه کوله. په خبره شوی ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک واړی د ټوکر په مرسته د هوټل لکړکیو او بیا له برنډې لاندې ښکته شي. د کامیر البوتونو کمپنۍ یو پیلوټ فاکس نیوز سره خبرو کې ویلی وو چې هغه د خپل د کوټې د کټ میټرس یا توشک سیری کړی دی او پکې پټ شوی دی. هغه وایي وسلوالو لومړی بهرنیان وژله او بیا یې د هغوی په مړو باندې خندله. ما د خلکو چغې او په دروازو باندې د ډزو او مرمیو لګیدلو غږونه اوریدل. که څه هم د کابل په هوټل د شبي برید پړه د طالبانو ډلې په غاړه اخیستې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داسې شواهد لاسته راغلي دي چې دغه برید د حقاني ترهګرې شبکې کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ویلي دي چې د طالبانو دغه ډله باید پرې نه ښودل شي چې د پاکستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوردونکو د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندې بڼه دا وخت لیدلې هم سي facebook.com/voadiva. او اوس هم زو افغانستان ته چیرې چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو په نړیواله محکمه یا عدالت کې په افغانستان کې د خبريالانو په ضد د جنگي جرمونو او بشر ضد یو سلو نیوي قضیه ثبت شوې دي. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
پا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نوې ادارې ویلي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر ضد ترسره شوي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو هغه 190 پیښې ثبت کړي دي چې د 2000 لومړي کال څخه تر اوسه پورې رامنځته شوي وي. په اړه یې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایه مشر حبیب خلوتګر له ډیوې سره په خبرو کې داسې وویل:
تولیز توگا یو سلو نوی قضی چه به نریوال جزایی محکمه ده قانون پر بنسد ده جنگی جرایمو یا ده بشریت پر ضد جرایمو مستاق لری سبسوی ده ده قضایات ده 2001 کال تر سک کال پوری ده او گرده یو سلو نوی قضیه ده.
خلوتګر زیاته کړه دی جنگی جرمونو بشری جنایتونو په نړیواله محکمه کې چې کومې قضیې ثبت شوي په هغه کې د خبریالانو پر ضد دي تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې شاملې دي.
د خبریالانو قتل ده، د خبریالانو ټپي کېدل ده، همدارنګه اختطاف ده او تهدید او تخریف ده.
ښاغلي خلوتګر په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالو د پیښو ثبتول اړین ګام وبلو او په وینا یې دا اقدام کولی شي چې د نړیوالې ټولنې د فشار له امله په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی رامنځته شي.
که مونږ دا مسایل ثبت کړو او دا مسایل د طالبانو لخوانه که ترسره سوي دي که د داعش لخوانه یا د افغاني شبکې لخوانه، نو دوی دغه وروسته کله چې دا مسایل په دوی باندې ثبت شو بین المللي سازمانونه هم څه ده هلې ځلې کوي چې دا مسایل بیا تکرار ونه سي. بیا پایلې دا ده چې د خبریالانو په وړاندې دا تاوتریخوالی هغه لیول چې ده کمی.
نوموړی له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې په ثبت کولو کې مرسته وکړي او د تعقیب لپاره یې کوټلي اقدامات ترسره کړي.
خبریالان بی طرف کسان دي، نه د دولت په نفع کار کوي نه د طالبانو مخالفینو په نفع. مونږ غواړو د دولت نه همدارنګه د ملل متحد نه چې مونږ سره په دې اړه کومک وکړي. د افغانستان دولت مسؤلیت هم دا ده چې کله یو د بشریت پر ضد جرایم چې واقع شي دوی هم باید په رسمي بڼه ثبت شي او همدارنګه د ملګرو ملتونو د دفتر چې په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري او د دوی وجایب هم دا ده چې دا مسئله تعقیب وکړي.
د جنگی جرمونو او بشری حقونو په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 190 پیښې په داسې حال کې ثبت شوي چې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د مسؤلینو په وینا په 2018 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 150 نه زیاتې پیښې رجستر شوې دي. د نوې ادارې ویلي په 13 میلادي کال کې 21 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، له 40 زیات خبریالان ټپیان او توهین شوي او په وینا یې له همدې عمله په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 30% زیاتوالی راغلی و. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیو ریډیو، کابل.
زما دا پوخ
یقینو
چې په ازادۍ کې هر عمر کې با ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ،
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوس به تاسو خبرو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او قبایلی سیمو ته چې څو ورځې وړاندې د های کورټ او د سپریم کورټ واک اختیار غزولو بل کم قامی اسمبلی کې منظور کړی شوی وو، نو دغه بل یا قانون و سینټ ته وړاندې کړی شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلی خبرې کړې وې د ډیوا خبریال الیاس خان سره. زموږ همکار نصیر احمد کاکړه تاسو ته وړاندې کوو.
نن دغه د سنت په ایجنډا باندې د فاټا چې کوم د اعلی عدلیه چې کوم اختیار غزول دی فاټا ته، خو په دې کې د داسې قسمه خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې کې بدلون راوستل غواړي او د هغوی په دې باندې څه خبرګون دی چې کوم د غبل د قامي اسمبلی نه پاس شوی دی. نو په هغې کې د دې دغه وینا ده چې دې کې یو شمېر خامیان یا علتونه دي، او هغه دا چې که دا قانون جوړ هم کړل شي نو د اعلی عدالتونو چې کوم اختیار دی قبایلي سیمو ته، هغه به هغه رنګي ور نه رسېدی شي یا هغه رنګي ګټې به دا خلک ترلاسه نه کړل شي څنګه چې پکار دي. او په دغه حالاتو کې حکومت چې تر کومې پورې یو نوټیفیکیشن په لار باندې د دې اعلان نوي کړی چې یاره دا چې کوم اعلی عدالتونه دي دا به کم فاټا په سیمو کې جوړول کېږي او په کومو علاقې به د دې لاندې دا به کله نه نافذ العمل کېږي. نو په دې کې دا سیزونه د دوی دغه وینا ده چې پټاګه نه دي، او تر کومه پورې چې دا سیزونه په دې کې پټاګه شوي نه وي نو حکومت دغه بل چې کوم دی دا دې غلط استعمال هم کول شي. نو په دې هړه باندې اوس دغه بل چې کوم دی نو د سینټ چیرمین د نور بحث لپاره د سینټ چې کوم سټینډینګ کمیټي ده هغه ته ورستول دي، او هغه کې په دې باندې مختلف
بالکل الیاس خان صاحب پیپلز ګوند پیپلز ګوند چې کوم نیوي کې کوي چې په دغه قانون کې نیمګړتیا وي دي او د عدالتونو واک هغه رنګ نه سي غزیدلی، نو د عدالتونو د واک د غزیدو لپاره بیا څه داسې وړاندیزونه هم ورکړي دي چې په کار څه دي؟ یو خا د نوټیفیکیشن خبره تاسو وکړه دغه ما سیوا
پایه کې خو نن په دې باندې دومره تفصیلی بحثونه شو کاکړ صاحب، او د دې دغه دریض دی چې په دې هر څه باندې په یو مفصل بحث په کار دی چې کوم سټینډینګ کمیټي د قانون او د انصاف پاره کې د سینټ پاره کې او په دې باندې ټول چې کوم د اپوزیشن یا چې ټرای ریګوري دي پاره کې کینی او چې کوم دغه خامیانې دي دغه وستلو او دغه ترمیم راوستلو په اړه باندې به په دې کې بحث کوي. ځکه په نن وړاندې چې څنګه موږ ویلو حکومت سره په سینټ کې اکثریت شته، او دلته چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي که غرب پیپلز پارټي ده یا وړاندې نه چې څنګه جمعیت العلماء اسلام د دې مخالفت کوي یا د غرب پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نو هغه رنګ چې څنګه یو توندي په قومي اسمبلی کې حکومت خودلې او ډېر په جلدی سره دغه بل پاس کړو په اکثریت رائے سره، نو هغه رنګ چې په سینټ کې د دې غ اپوزیشن نه دي نو ځکه دوی به د اختلاف چې کوم غړي دي هغه ته بل اکثر ټیټوړي او دغه تل چې د دوی کوم سر وړاندې زونه وي یا سترامیم هغه به هم
لخندونه مننه الیاس خان صاحب کور ودان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر منو ردونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې نوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په هغه ایالت کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه په پرمختګ باندې نیوکه کړې دي، او وایي چې په هغه ایالت کې دومره پرمختګ نه دی سوی لکه د پاکستان په نور ایالتونو او په خاص توګه په پنجاب کې پرمختګ سوی. په دې اړه متفصل په تیر خبرونه کې زموږ له خبريال حامد سمسور څخه خسته یو ری بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
اعلی وزیر قدوس بزنجو چې د لومړی پریس کانفرنس یا خبري دغه و چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې په حواله باندې وکړي، د په دا غونډه کې وویل چې په تیر څلور نیم کال کې چې دا کوم موجوده حکومت راغلی دی د نواز شریف حکومت او دلته په بلوچستان کې کوم حکومت او صوبایي حکومت پر هغه باندې کلک نیوکه وکړي، او وویل چې په تیر څلور نیم کال کې دلته په سپیک باندې هیڅ کار هم نه دی سوی پر د اقتصادي لوی لارې په بلوچستان کې، او دغه نشو نشانی شي غنو ښکار کوي د پر حکومت باندې نیوکه وکړي چې دوی په وار وار باندې دایداوي کوي چې دلته د کوم د اقتصادي راداري لوی لار د پراغه باندې کار روان دي، خو دا وویل چې دلته چې د اقتصادي راداري لوی لار چې د ترټولو غټ مرکز چې دغه په گوادر کې دي په گوادر کې کار نه لیدل کېږي، او ترټولو زیاته لوی برخه چې دغه تر بلوچستان ته تیریږي د دې لارې، لیکن دغه باوجود چې په صوبه کې چې دلته هیڅ ډول کار چې پر گوادر باندې نه دی سوی یوازې تشې سدي وادي سدي یا تشې ژمنې سدي او اداوي سدي هغه د حکومت له لوري ځخه مخې ته راغلي.
نو سنسور صاحب په خپل بیا کدوس بزنجو څه وویل چې د دې حکومت په دا 15 یا 16 میاشتو کې به څومره پرمختګ وکړي هم د دې اقتصادي لوی لارې په اړه؟
د ول چې موږ به تر ټولو مخه چې دی د گوادر څخه کم خل دی دا اوس کم تشويش دی چې درته به دوی په لژکوي کې بدل شي داغه د پارس دی یو قانوني پلان چې دی هغه به جوړو چې تګلار به جوړو پالیسی به جوړو چې لاغه زه دوی مطمئن شي چې هغه به دوی په اقلیت کې چې دی هغه نه بند نه د خیا او دلته چې کم د شبې کم ځای خل دی واغو ته روزګار شي دی هغه ورکول کېږي. دا خبره مو کړل چې اوس پولیس د سپیک په والا باندې شي دی په بلوچستان کې یو ډیسک یو میز درته نشته یو دفتر نشته چې څوک حالات معلوم کیا د سپیک په والا باندې پښتنه وکړي دول موږ بدلته شي یو ډایریکټریټ به جوړو یو دفتر بدلته جوړو چې هغه د سپیک په والا باندې خلکو ته بچ پړه معلومات ورکړي. او دویمه دا خبره وکړه چې دلته د سپیک کوم مرکزی شهر دی بالکل گوادر پاغه کې د اوبو چې دا غړي سخت کمی ده خل د چشلو وبنه لري د دا ویل وزیر اعظم دا نو وزیر اعظم شاید خاکان عباسی راغلی دی هغه د یو عرب روپی شوی هغه اعلان کړی ویل کنه هغه تر اوسه پوری نه معلومه د میرانی دیمه غشدی دوی وبو گوادر شرط ورکی دغه د پاره شدی په بکامی بودیجه کې یعنی کوم صوبایي بودیجه او کامی بودیجه او هغه کې 15 عرب روپی ورته شوی لیکن تر اوسه پوری شدی پراغو باندې عمل نه دی شوی هغه پلان شدی هغه نه دی پال شوی په گوادر کې خلک د وبو لپاره شدی هغه احتجاجونه کوي او دلته حکومت دا وی چې موږ هلته مرکز جوړ کړی دی او خلک رواني سرمایکاري کوي د سرمایکاري په والا باندې دا ول چې دلته کوم سرمایکار خلک راځي کوم خلک پانګه اچوي خپل د خپل پیسې دلته لګوي دا غو د پاره چې موږ به بشپړه تحفظ ورکو او هغه ته شدي به اسانتیاوي ورکو.
سامه د ډیر مننه هم سم سر صاحب او د زم پام ساتي
مهرباني تشکر.
امریکا بچی فلسطین سره د 3.5 میلیونو ډالرو امداد کال په سر کو نو دغه امداد شپیتو میلیونو ته راکم کړی دی. د ملګری ملتونو د فلسطینیانو یا د فلسطینی سیمې د پاره د امداد اداره ارناوای چې دې سره به په هغه سیمه کې مشکلات ډیر سی واشي. نور تفصیل اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه.
دوه هفته وړاندې د واشنگتن لخوا د فلسطینی پناهګزینو لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو په ځای سخت کال صرف د 2 میلیونه ډالرو د امداد اعلان د پناهګزینو ادارې حیرانی کړې دي. د امریکای دغه اعلان د فلسطینی پناهګزینو لپاره د ملګرو ملتونو ایجنسی ارنا هم د سخت مالی ستونزو سره مخ کړې ده. څوک چې لتیرو او یو کالو راسي په غزا پټۍ غربي غاړه اردن شام او لبنان کې د فلسطینی پناهګزینو مرسته کوي. پیټر مولریان په نیویارک کې د ارنا ډایریکټر دی. وای
وی پروواید سکولینګ ټو اوور 500,000 چیلډرن ان 700
مونږ په دې سیمه کې په 200 سکولونو کې د 15 لاکو نه زیاتو ماشومانو ته درسونه ورکوو. مونږ په 1.5 هسپتالونو کې 9 میلیونه پناهګزینو ته د صحت اسانتیاوي هم ورکوو. مونږ او یا لاکه فلسطینیانو ته خوراکونه ورکوو او دا ټول داسې کارونه دي چې یو ورځ هم نشي ودرولې کېده. د فلسطین او امریکای ترمنځ تاو تریخواله پس له هغه زیات شو چې د دسمبر په شپږمه نیټه د امریکای صدر ډانل ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ومنلو او ژمنه یې وکړه ډیر زر به د امریکای سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته وروړي چې په خبرګون کې فلسطین دغه خبره په ملګرو ملتونو کې اوچاته کړه او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اکثریت سره د فلسطین مرسته وکړه او د امریکای د دغه ګام غندنه یې وکړه. سړون کې وای فلسطینیانو ته د امریکای امداد کمول داسې بریخي امریکا د فلسطین نه سیاسي بدل اخیستل غواړي. خو د خارجه وزارت وایاند هیتر نوولټ وای داسې خبره نشته.
The United States government and the Trump administration believe that
there
should be more
so-called مقصد یوازې دا دی چې د صدر ترامپ انتظامی غواړي د امریکای په ځای د امداد بوج ټوله نړۍ په خپلو کې هم ویشي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د فلسطین په اړه ډیر سخت خبرګون خوډلې او وای
go and take us to the United Nations and try and basically are very hostile
and they say manga malgaro milatuno tawlandi kliyu aw hawi che sakawi bi khi zamanga pa mukhalifat ki gamun akhli منګه هغه چاته پیسې نشو ورکولې څوک چې زمنګه د امداد نه غلطه فائدہ اخلي. په داسې حال چې امریکې د فلسطین پناهګزینو لپاره خپل امداد کې په لویه کچه کمی راوستې، د فلسطین د پناهګزینو لپاره په ملګرو ملتونو کې امدادي ادارې ارنا د ترامپ انتظامیه سره رابطې نورې تیزې کړې دي او د خیر خیګړې خپلو کارونو روانو ساتلو لپاره یې په نړیواله کچه د نورو مرستندویا ادارو لټون هم پیل کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو سوات چیرې چې په ګولیرۍ سیمه کې په کال 2008 کې وسلوالو طالبانو یو شمیر ځایي مشران وژلي وو. د هغه کلي وضع اوس څه ډول ده؟ فیاض ظفر ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د سوات سرخار بنګورې نه په 8 کیلومتره لری پرته د سوات تحصیل مټي خایسته علاقه ګوالیری کې د نن لس کاله شاته د کال 2008 د اکتوبر یا د لسمې میاشتې په شپږشتمه نیټه د هغه وخت طالب جنګیالو د کلی په غټ جماعت کې د کلی په مشرانو ډزې کړې وې چې پکې د کلی 12 ستر مشران مړه او د 15 نه زیات جوبل شوي وو. دا ګوالیری کلی د ریاست سوات د وخت نه د سوات په پور امنه کلو کې شمیرل کیږي او د کلی کې د تعلیم یا د خواندګۍ شرح د 80% نه زیاته ده. د کلی مشران وایي چې کال 2008 کې د اړیګړي وخت کې د کلی خلکو د طالب جنګیالو مرسته نه کوله چې لکه بلې طالب جنګیالو د کلی په غټ جماعت کې د کلی د مشرانو سره جرګه کوله او دغه جرګه کې د کلی په مشرانو ډزې وکړې. هغه وخت دغه جماعت کې ناس په ډزو کې جوبل شوی خیر الله وای چې زه جماعت کې جرګې ته ناستم چې طالبانو ډزې وکړې.
د ګوالیری واقعیا کم جماعت کې چې کېده هغه کې زه دن په خپل باندې ناسم هغه رانن واتو او چې رانن واتو منګه سره هیڅ نو دا غو سره چې نه جدید اسلحه وا نو بیا جماعت کې دن فایرنګ شوی دی. قرآن فاک چینه لکه موږ په خپل سترګو باندې لیدلې ده چې هغه ټوټې ټوټې او په دغه کې الوتای دي. داغه دا پانی په دې ځمکه باندې خوري او په بيدردۍ سره چینه لکه هغه بیا دغه مرګونه کړی دي، دغه شهادتونه چینه لکه هغه کړی دي او ډېر چینه مرګري په کې زمنګ جو بلشي هم.
طالبان چې کله په جماعت کې د مرګونو کولو پس واپس تلل نو د کلی ځوانانو په دغه طالبانو ډزې وکړې چې د طالبانو د مهم کمانډر شمشیر سره شپږش طالب جنګیالي وجل. محمد خان چې حکومت ورلا د نرتوب یا د شجاعت تمغه هم ورکړې ده د دغه پیښې په حق لوای
هغه ته د بر واقعې پته ونه چې کله د طالبان د بر واقعې وشو او روانو په ډیر غټ انداز روانو هغه نو زما د وراره لکه چې کوم د ټوپک وترونی هغه ټول مال هغه خپل د 50 دانو جاجر چې هغه تش کو دي زماره بل وراره بل وراره بیا فرین خان چې کوم دی پاګې باندې خپل واسو کو نا شمشیر کمانډر کم چې پاګې کې هغه لوفر کم پاګې کې هغه صحیح دیش ګردو اب دې ټک ټک باندې سره د 24 کسانو ختم شو.
شادوران اډوکیټ چې داغه هم یو شمیر خپلوان په دغه جماعت کې مړ شوی وو وای چې هغه وخت په مونږ باندې د قیامت نه کم نه وو.
زمون په دې کلی باندې په ژوندونه چې ورته خلک قیامت وي یا ورته بعضې خلک وي یاره په بعضې خلکو د شین اسمان تندر رتو شو نو زه یم چې لکه په موږ باندې هغه په ژوندونې قیامت هم راغلی او هغه د شین اسمان هغه تندر موږ د حقیقت په سترګو کې سترګو لیدل دی.
د ګوالیری کلی مشران وایي چې کوم طالب جنګیالو د الله په نوم ټوپک چوت کړی وو هغوی د هغه الله کور په وینو سور کو او د الله د کور بې حرمتي وکړه. عدنان خان چې کال 2008 کې هغه وخت کې د 12 جماعت طالب العلم وو او اوس د ملکن یونیورسټي د یوې څانګې چیرمین یا مشر دی وایي چې کله زموږ مشران اوجلې شو نو مشر ترمو راته وویل چې د دې غټ غم نه رستو به هم تاسو خپل سبق وای
ټول وس دغه ځکه بیا دا شو چې یاره لکه اوس څنګه ایجوکیشن سر بسکه او فیملی لاړه تبا شو اتوماتیکلی موږ سره تبا شو لگا نو چې دلته بیا ټول موږ سوات تر غون شو منګور کې زما مشر تر دی الله ژوندې ساتي هغه بیا راوته نو هغه ته موږ چې یاره لکه خان بابا وس بسکه نو هغه چې یاره تاسو مشران خولاړو وس به پل فیوچر پلانینګ تاسو د سیو کې چیر د مشران چې کم زمنګ نه دومره چې دا غټ لاس شو دا به څنګه منګ ور کم کو څنګه به ریکور کو نو هغه وی چې یاره کم ریو کا چوي سبق بوای.
ګوالیری کې پیر سمی الله او داغه ملګرو هم د طالب جنگیارو سره مقابله کړي وا او ګن شمیر طالب جنگیالي وجلیو او بیا طالب جنگیالو د پیر سمی الله د وجن رستو د اغلاش په بمونو واولو زو چې نن یې قبر هم نشته. د ګوالیری خلک وایي چې د ډیرو ستونزو وروستو اوس په سیمه کې امنیت دی او خلک په قلارۍ ژوند تیروي. خو لس کاله شاته حالات چې ورته یادیږي نو اوس ورله هم جړا ورځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، ګوالیری، سوات.
ګران اوریدونکو، کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه دغه یو ساعته خبری خپرونه په ټلویزیون ولیدله، په ریډیو هم واورېده. د ډیوه په فیسبوک، ویب سایټ او د ډیوه په یوټیوب باندې تاسو دغه خپرونه بیا هم لیدلی شئ. خپرونې وخت سرته رسیږي، خو چرته ځای ما ډیوه ډاکټر پروګرام سره به ارباب محمود علي ستاسو کوربه. موږ له اجازه راکړئ، الله پامان.